په افغانستان کې د مازیګر 4 بجې شوې. السلام علیکم. د خبرونې ته موزه اسمت ساروان هرکلی کوم. په دې خبرونه کې چې د میر احمد صافی په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي، پاکستان ته د افغانانو د افغانستان د دوو جګړو امنیتي چارواکو په سفر او نور موضوعاتو راپورونه لرو، خو لومړی د دې سات خبرونه احمد تکل وړاندې کوي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزیر او د ملي امنیت عمومي رئیس له پاکستانی چارواکو سره د خبرو لپاره نن اسلام آباد ته ورسېدل. د هند صدر اعظم د افغانستان او هند په گاوند کې د تروریستانو د پټنځایونو د لمنځه تلو پر اړتیا ټینګار کړی، او د ازبکستان ولسمشر د دې هیواد د ملي امنیت د ادارې ځواکمن مشر رستم عنایتوف له دندې لرې کړی دی. السلام علیکم، پام وکړئ بشپړو خبرونو ته. په افغانستان کې نن یو زلزله وشوه چې د ریختر په مقیاس 6.1 اټکل شوې. د امریکا د جیولوژیکي سروې اداره وایي چې د دې زلزلې مرکز د هندوکش په غرونو کې و او ټکانونه یې په کابل، نوی دیلی او دوشنبه کې احساس شوي دي. د امریکا د جیولوژیکي سروې اداره وایي چې د زلزلې مرکز د جرم ولسوالۍ په 15 کیلومتر واټن کې او د مځکې په 191 کیلومتر ژور تل کې و. د بدخشان مرستیال ولی ګل محمد بیدار ازادۍ راډیو ته وویل چې په زلزله کې 3 کسان ټپیان شوي دي، خو ښاغلي بیدار وویل چې ښایي د تلفاتو شمېر تر دې زیات وي، ځکه دا سیمه د ده په وینا د طالبانو تر ولکې لاندې ده.
ګرم تقریبا اجازه د طالبانو سره د مرکز ته دغه زلزلې هم د طالبانو په واره کې راځي، او ممکن ډیر خساره هم عمل ته ورسوي چې تر اوسه پورې کره معلومات هم کمی راځي.
پاکستانی رسنیو راپور ورکړی چې د زلزلې له کبله په دې هیواد کې یو ماشوم نجلۍ مړه شوې او 15 نور ټپیان دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزیر او د ملي امنیت عمومي رئیس اسلام آباد ته رسیدلی. ټاکل شوی چې وایس احمد برمک او معصوم ستانکزای بنن د پاکستان له صدر اعظم شاهد خاقان عباسی او د دې هیواد د پاوز او استخباراتو له مشرانو سره وګوري. د اجرایه ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل ازادۍ راډیو ته ویل افغان چارواکي به په هیواد کې د وروستیو تروریستي حملو په اړه شواهد پاکستانی سیالانو ته وسپاري.
دوی هغه ثبوتونه او شواهد د پاکستان د پاوز او استخباراتو مشرانو ته ورکوي چې پر بنا د افغانستان د وروستي بریدونو پلاس د پاکستان میشه تروریستانو ته ځي.
لبلې خو په کابل کې د پاکستان سفارت نن په یو خبر پانه کې ویل چې د دې هیواد د بهرنیو چارو وزارت د مرستیالې تحمینې جنجوا په مشرۍ یو پلاوی د جمعې په ورځ کابل ته ځي، څو افغان چارواکو سره د تروریزم پر ضد په مبارزه کې رغنده خبرې وکړي. په کابل کې په وروستیو څو ورځو کې پرله پسې انتحاري حملو نږدې 150 کسانو وژل او سلګونه نور یې ټپیان کړل. افغان چارواکي د دې حملو تور پر هغو وسلوالو ډلو لګوي چې وایي مرکزونه یې په پاکستان کې دي. په همدې حال کې د هند صدر اعظم او د افغانستان او هند په گاوند کې د تروریستي ډلو د پټنځایونو د لمنځه تلو پر اړتیا ټینګار کړی. ارک په یو خبر پانه کې وایي چې نارندرا مودي نن له ولسمشر اشرف غنی سره په ټلیفوني خبرو کې وویل د افغانستان او هند په چم گاوند کې تروریستي ډلو پټنځایونه شته. د ښاغلي مودي اشاره ظاهرا پاکستان ته ده، ځکه کابل او نوی ډیلی تل دا تور لګولی چې تروریستان په پاکستان کې پټنځایونه لري، خو پاکستان دا تورونه ردوي. د ارک خبر پانه زیاتوي چې ښاغلي مودي په کابل او د افغانستان په نورو خارونو کې روسي تروریستي حمله په کلکه وغندلې. افغان چارواکي وایي په غزنی کې د بهرنیو ځواکونو په هوایي حملو کې د څو مهمو قمندانانو په ګډون 26 وسلوال طالبان وژل شوي. د غزنی د والی ویان محمد عارف نوري نن ازادۍ راډیو ته ویل چې د بهرنیو ځواکونو بي پيلوټه الوتکو تیره شپه د اندړ ولسوالۍ په پاتان سیمه کې د وسلوالو طالبانو یو غونډه په نخښه کړه. 26 وسلوالي وژل او 22 نوري ټپیان کړل. ښاغلي نوري وویل طالب قمندانانو په دې غونډه کې پلانونه جوړول څو په دې ولایت کې د نبرد اهنین په نوم د پوځي عملیاتو مخه ونیسي او یو لړ بریدونه وکړي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. لازادي رادیو خبرونه اوري. اوکران وایي چې د دې هیواد په ختیځ کې په نښتو کې یو دولتي سرتیری وژل شوی او دوه نور ټپیان دي. د اوکراین دفاع وزارت نن وویل چې روس پلاو بلتون پالو په 13 ساعتونو کې 3 ځلې له اوربند څخه سرغړونه کړې او پر اوکراینی سرتیرو یې د ماشینګنو، لاسي بمونو او هوان په وسیله حمله کړې. په همدې حال کې بلتون پال ادعا کوي چې اوکراینی ځواکونو د دوی تر ولکې لاندې د کوشایف ښار کې یو 5 پوړیزه ودانۍ په توپونو ویشتلې ده. د مینسک د موافقې له مخې چې هدف یې په اوکراین کې د سولې ټینګښت دی. د 2015 کال په فبروري میاشت کې د پاوز او روسپلو بلتون پالو ترمنځ اوربن ټینګ شو، خو دا اوربن په وار وار مات شوی دی. د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل په ایران کې د یو ځوان د اعدام له کبله سخته غوسه څرګنده کړې. د سازمان پرون په یو خبر پاڼه کې وویل 22 کلن علي کاظمي پرون د بوشهر ولایت په یو زندان کې په دار وځړول شو. پر نوموړي تور و چې 15 کلنۍ کې یو تن وژلی دی. امنیسټي انټرنیشنل په خپله خبر پاڼه کې زیاتوي چې علي کاظمي د هغه د وکیل له خبرتیا پرته اعدام شوی دی. ایراني چارواکو تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. او رسته خبر، د ازبکستان ولسمشر د دې هېواد د ملي امنیت د ادارې ځواکمن مشر رستم عنایتوف له دندې لرې کړی دی. د ازبکستان دو جګپړو چارواکو نن د خپلو نومونو د نه ښودلو په شرط د ازادۍ راډیو ازبکي څانګې ته وویل. ولسمشر شوکت میرزایوف په لویه څارنوالۍ کې یوې غونډې ته د وینا پر مهال د عنایتوف پر ځای د اختیار عبداللهیوف ټاکل تایید کړل. دریاویا کلن عنایتوف له نږدې 30 کلونو راهیسې د ازبکستان د ملي امنیت د ادارې MXX مشر و.
خبرونه مو له ازادي راډیو واورېدل. د افغانستان د کورنیو چارو وزیر او د ملي امنیت رئیس پاکستان ته تللي.
دوی هغه ثبوتونه او شواهد د پاکستان د پوځ او استخباراتو مشرانو ته ورکوي چې پر بنا یې د افغانستان د وروستي بریدونو پلس د پاکستان میشو ترورستانو ته ځي.
په دې اړه د ولسي جرګې یوه غړي آریون یون بیا وایي
څو واره د افغانستان حکومت دغه مسایل دوی سره شریک کړي دي، مګر کومه مثبته نتیجه نه ده ورکړې.
د مخدره موادو پر مرکزونو حمله څومره اخیزمنې دي؟ په دې اړه یو مفصل تحلیلي راپور لرو. ملت د امریکا د ولسمشر کالنۍ وینا ته کتنه کوو او په خوست کې د وزیرستاني کډوالو د غوښتنو په باب راپور لرو.
ودانه بي کینه کار چې غوړي دي دا خنه ملاوشي کټه دا ته ملاوشي وسره د چمو خوراکي مواد لپاره تنظیم وشي.
19 پروګرامونه بشري حقوقونه او ژوند په شیبو کې هم اورو. زموږ اخلاق آزادي رادیو اورید. آزادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو په منځنۍ صفه 12 پښډي بیا او اف ام 3.5 صفه دوام کوي. ساعت 4 بجې او 8 دقیقې شوې. د افغانستان حکومت وایي د هیواد د ملي امنیت رئیس او د کورنیو چارو وزیر په کابل کې د وروستیو حملو د اسنادو د شریکولو لپاره اسلام آباد ته تللي دي. د اجرایه ریاست د ویان مرسیال جاوید فیصل آزادي رادیو ته وویل په کابل کې د وروستیو خونړۍ حملې عاملان په پاکستان کې دي او اسلام آباد باید دا کسان د افغانستان حکومت ته وسپاري. په عین وخت کې وی باوري سرچینې آزادي رادیو ته وویل چې د پاکستان په وړاندې نور د زاریو سیاست پای ته رسیدلې او د قهیواد باید د تروریستي ډلو په وړاندې اقدام وکړي. د موضوع تفصیل د محمد حدیث پردیس پر راپور کې.
په کابل او یو شمېر ولایتونو کې له وروستۍ خونړیو انتحاري او ډلیزو حملو وروسته دوه لوړپوړي افغان چارواکي په دې هدف اسلام آباد ته تللي چې د دې حملو په تړاو اسناد له پاکستاني چارواکو سره شریک کړي. د اجرایه ریاست د وین مرسل جاوید فیصل وایي د ملي امنیت رئیس او د کورنیو چارو وزیر به د پاکستان له پوځي او استخباراتي چارواکو غواړي چې د کابل د وروستۍ حملو مسؤلین چې په خبره په پاکستان کې د افغانستان ته وسپاري. ښاغلی فیصل په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
د افغانستان د ملي امنیت لوی رئیس او د کورنۍ چارو وزیر نن تللي پاکستان ته. دوی هغه ثبوتونه او شواهد د پاکستان د پوځ او استخباراتو مشرانو ته ورکوي چې پر بنا یې د افغانستان د وروستۍ بریدونو پلس د پاکستان میشو ترورستانو ته ځي. موږ دا شواهد له هغوی سره شریکوو او له هغوی څخه غواړو چې لومړی په ټوله کې د ټول ترورستانو پر ضد باندې اقدامات وکړي او مشخصا د کابل د ورستی پیښو مسؤلین چې په پاکستان کې دي هغه د افغانستان حکومت ته وسپاره ځکه هغوی زموږ قاتلین دي او باید په افغانستان کې په جزا ورسوي.
تر دې وړاندې د ملي امنیت عمومي رئیس معصوم ستانکزي یوې غونډې ته ویلي وو چې په کابل کې د تېرې شنبې د ورځې خونړی برید له پولیا خوا پلان شوی وو. د کورنیو چارو وزارت هم ویلي وو چې د انټر کانټینینټال حمله حقاني شبکې کړې، هغه شبکه چې د افغان حکومت په خبره په پاکستان کې خوندي پټنځایونه لري. د راپورونو په اساس افغان حکومت تر دې وړاندې هم پاکستان ته د یو شمېر هغه تورلستانو لیستونه سپارلي چې په خبره یې په افغانستان کې په تروریستي حملو کې لاس لري. له دې ټولو سره سره یو باوري سرچینه وایي د پاکستان په وړاندې نور د اوزر سیاست پای ته رسیدلی او دا هیواد باید د تروریستانو پر ضد جدي اقدام وکړي. یادې سرچینې چې نه غوښتل د موضوع د حساسیت له کبله نوم یاد شي، د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل اسلام آباد ته د افغان چارواکو تک دا ځل له پخوانیو هغو سره متفاوت دی. یادې سرچینې همداراز وویل چې دوه ورځې وړاندې ولسمشر محمد اشرف غني د پاکستان د صدراعظم هغه ټلیفوني اړیکه هم ځواب نه کړه چې د وروستیو پیښو د غمرازۍ لپاره یې کړې وه. د سرچینې د معلوماتو له مخې پاکستان باید د غمرازۍ پر ځای د تروریستانو پر ضد عملي اقدامات وکړي. د سیاسي چارو یو شمېر کارپوهان بیا د افغان حکومت له روسي اقدام هرکلی کوي. د سیاسي چارو افغان کارپوه خالد سادات په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د نرم سیاست نه افغان حکومت استفاده کوله، اوس باید د خپل سیاست تغیر وکړي. دغه تغیر باید د یو داسې بلس پر اساس تر څو موږ خپلې ګټې خوندي کړو.
د ښاغلي سعادت په خبره نړیواله ټولنه او په خاصه توګه د امریکا متحده ایالات هم باید د افغان حکومت په سیاست کې له روسي بدلونه د هرکلي تر څنګ پر پاکستان خپل فشارونو ته دوام ورکړي، څو دغه هیواد په افغانستان او سیمه کې د ثبات د ټینګښت لپاره رښتینی اقدامات وکړي.
په راپور کې مو واوریدل چې د افغانستان د حکومت دوه جګپوړي امنیتي چارواکي پاکستان ته تللي دي چې دغه هیواد ته د کابل د وروستیو تروریستي حملو په باب اسناد وسپاري. د افغانستان حکومت باور لري چې دا حملې په پاکستان کې تنظیم شوي دي. د ولسي جرګې غړي آریان یون په دې باور لري چې پاکستان ته د تروریستانو د پناځایونو په اړه داسنادو وړاندې کول زیاته ګټه نه کوي. په کار ده چې د افغانستان حکومت دا ډول اسناد ملګرو ملتو او نړیوالې ټولنې ته وړاندې کړي. له میرمن یون سره حدیث پردیس مرکه کړې. میرمن یون په پیل کې وویل
مخکې هم ډېر د سپېڅلې خطي وي چې په هغه کې مستقیما د پاکستان لاسي په دغه مسایلو کې او دوی غوځي نه دغه موادی که دغه انتحاریانی که نور مسائلی دغه ټول دغه نه دی ځان سره راوړي. مګم څو واره د افغانستان حکومت دغه مسائل دوی سره شریک کړي دي، مګم کومه مثبته نتیجه نه دا ورکړي. نو دا ځل بیا هم زمونږ ملي امنیت رئیس او د کورنوي چارو وزیر تللی دي، خو بیا موږ دومره خوشبینه نه یو ځکه چې بیا به دوی دغه مواد دوی سره شریک خو بیا به کومه نتیجه ورنکړي ځکه هغه خپل په سیاست کې صادق نه دي او هیڅکله افغانستان سره همکاري نه کوي. دومره د افغانستان ولسونه خوشبینه نه دي.
نو بیا حل لاره څه کېدای شي؟
وازنه حل لاره دا ده چې دغه اسناد باید د افغانستان حکومت ملل متحد ته او نړیوال ټولنې ته مخې ته کی او دوی ته دغه اسناد او شواهد مخزن امنیت شورا ته دوی مخې ته کی او هلته دوی ته قناعت ورکړي چې پاکستان کورنیو چارو کې د پاکستان مداخله تر دغه حد رسیدلې دي تر څو هغه امریکا او نور نړیوال ټولنه په پاکستان باندې فشار راوړي. یو لاره د حل فقط په پاکستان باندې فشار راوړل دي تر څو هغه دې ته مقانی کړي چې باید افغانستان د امنیت په برخه کې زموږ سره همکاري وکړي او نور دغه لاسوهنه د افغانستان په کورنیو چارو کې بندي.
افغان حکومت کې ځینې سرچینو د خبره له رسنیو سره کړي چې نور د پاکستان په وړاندې د تزرو سیاست پای ته رسیدلی او له دې وروسته به جدي اقدام کیږي، یعنی اسناد به شریک کیږي او د جدي اقدام توقع تر سره کیږي. نو څه فکر کوئ چې دغه بدلون څومره کولای شي د پیښو په کموالي کې یا په ټوله کې د ثبات په ټینګښت کې مرسته وکړي؟
کوم اسناد او شواهد چې د افغانستان حکومت په ډېر جدیت باندې مخې ته کړي دي زه فکر کوم دا هغه فشارونو نتیجه وه چې نن بالاخره نړیواله ټولنه او په خصوص امریکا دې ته قانع شوه چې اصلي د تروریستانو ډلې په پاکستان کې دي او باید موږ په پاکستان فشار راوړو تر څو د افغانستان په کورنیو چارو کې مداخله ونه کړي. نو که چېرې دغسې لړۍ دوام ولري زه فکر کوم دا به پایلې به مثبتې او بالاخره دنیا به دې ته قانع شي چې باید هر ډول چې کېږي پاکستان باید دې ته قانع کړي چې نور دغسې عمل ته د پای ټکی کېږي. یوازنی لاره د حل همدا ده. نور چې دا زموږ چارواکو ته تر ولسمشر پورې په څو واره پاکستان ته سفرونه کړي اسناد یې شریک کړي خو نتیجه نه ده ورکړې. یوازنی لاره د حل همدا ده چې پاکستان باندې د امریکې د خوا د ملل متحد شورا امنیت د خوا فشار پرې شي او بالاخره هغه سولې ته تن کړي او افغانستان کې د مداخلې مخنور وي
د ولسی جرګې غړی آریان یونوا.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د روانې خبرونې په دوهمه نیمایي کې دوه اونیز پروګرامونه لرو. بشري حقونه او ژوند په شیبو کې دغه راز څو شیبې وروسته د مخدره موادو په باب یو مفصل راپور وړاندې کوو. خو مخکې تر دې د سفنګ موادو په ګډون د ژمنیو شیانو له کمښت سره د کمښت شکایت په خوست کې میشت وزیرستاني کډوال کوي. وزیرستاني کډوال د هغو سلګونو کورنیو د سخت حالت یادونه هم کوي چې په وروستیو میاشتو کې له لمنې برمل او میرڅپر څخه دې کم ته راغلي، خو بایومیټریک او رجستریشن یې پاتې دی او هیڅ ډول مرستې ورسره نه دي شوي. د ازادي راډیو خبریال نجیب الله خیل ګلان کم ته تللی او د وزیرستانیو کډوالو ستونزې او غوښتنې په دې راپور کې راټولې کړې دي.
د خوست د ګلان په کیم کې میشت وزیرستانی کډوال وایي چې دوی سره د یونیسیار او نړیوال خوراکي سازمان لخوا میاشتنۍ مرستې کمې شوې او په روان ژمي کې ستونزې ډېرې شوې دي. دوی زیاتوي ډیری کډوال په خیمو کې اوسیږي او په دې سړه هوا کې لرګي، کمبلې او نور ژمني توکي نه لري. ملک شیر عزیز داوړ آزادۍ راډیو ته وایي
میز را په دارشن کې ډېر کمای په شایرو غوړه ده. د افغانستان حکومت ته شکریا ده کوي، مننه کوي او چې کیمه د بهر د سیارو چې دی ډبل فیول چې دی میش سره ظلم شری کړه ډیره وخت نه او نن سب وخت خو د هر شي کمای دمشتا او د هر شي ضرورت لري. د چاتی مونده اوسیک په خیمه کې اوسیږي بالکل د استاد زینشت ور سره.
د مولوی جلال الدین وزیر پونم د ګلان کیمپ یو بل اوسیدونکو وایي چې کډوالو ته د خوراکي توکو مرستې لګیدي. مولوی وزیر زیاته کړه هغه خواوشه شپک سو د وزیرستانه یو کډوالو کورنۍ چې په ورسته 15 شپږ میاشتو کې د لمنې برمل او د سپیر ولسوالۍ د میر سپر څخه راغلي، د هغوی د بایومیټریک پروسه د پیل شي او مرستې دې ورسره وشي.
د خوراکي مواد کمیدو بل د میز د ژمي د پټولی مثال د کمبلې ضرورت غدی میز ته د لرګۍ د غذ ضرورت پیسې رو کړي دي. خو هغه خو داسې کنه چې خلک به بیمارۍ په نه رسول لګولی خزانه بي کیمې کاړه چې غولی دي دا د خیمې میلاو شي کټې د بهته میلاو شي وسره دا چې مو خوراکي مواد دپاره انتظام وشي او وسره دا چې مو د بایومیټریک زر انتظام وکړو.
د ګلزار صدګي په نوم یو بل تن وزیرستانی کډوال وویل ډیری خلک په خیمو کې پراته دي، په ژمي کې له ساړه ډیر په زحمت او زور کې دي.
منه په دغه مخکې چې کیم باروم وشو بیا یغه نو ایګای چای په خو او نیر منځینه کړي په وجه د شي په چکړې کې ار شای دی بو.
بلوري ته د کډوالو په چارو کې حکومتي مسولین د ګلان کیم په ګډون د میشتو وزیرستانیو کډوالو سره د مرستو د کمیدو خبره مني. د خوست د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو رئیس محمد هاشم حلیم وایي
WFP چې کوم مواد راوړي دلته هر میاشت تغییر کوي. بعض میاشتو کې پورا مواد ورکول کیږي او بعض میاشتو کې کا مواد کم وي. بیا دغه مواد د ټولو هغو ماجرو ته چې په بایومیټریک شوي دي په مساوي اندازه ویشل کیږي. په دې اساس د موادو اندازه رښتیا هم لږه کمه ده، ولی دومره نه ده کمه چې د ملاحظه وړ وي.
د خوست د کډوالو چارو رئیس ډاډ ورکړ چې د فبروري میاشت تر لسمې به په ګلان کیم کې د نویو راغلو کډوالو د بایومیټریک او راجستریشن پروسه هم پیل شي.
په دې ارتباط موږ د یونیسیار د مسولینو سره غونډې نیولې دي. انشاءالله دا د فبروري د لسمې نیټې پورې به یو ځل بیا د بایومیټریک یا رجستریشن پروسه پیلیږي. دوی به رجستر کیږي او هغې نه وروسته به بیا په منظم ډول مرستې ورسره کیږي.
د خوست د والي ویان مبارز محمد زدران د وزیرستانیو کډوالو ستونزو او غوښتنو ته په کتو وویل چې په یاد ولایت کې د وزیرستانیو کډوالو د ژوندانه د ضروري اړتیاو پوره کول او هغوی لپاره د روغتیا او پوهنې په ګډون په نورو برخو کې د لازمو اسانتیاو برابرول د ولایتي ادارې په لومړیتوبونو کې دي. د خوست د والي ویان زیاتوي ځایي ادارې د وزیرستانیو کډوالو ستونزې په منظم ډول مرکزي حکومت او په دې برخه کې له نړیوالو مرسته کوونکو بنسټونو سره په خپلو میاشتنیو ناستو کې شریکې کړي او هغوی نه د ډېرې پاملرنې غوښتنه کړې ده.
آزادی رادیو د بشری حقونو د ساتنې پلوی کوي.
افغان او امریکایي چارواکي وایي د مخدره موادو پر لابراتوارونو او کارځایونو به د دوی حملې چې دوی میاشتې مخکې پیل شوي دوام کوي. ویل شوي چې مخدر مواد د وسلوالو طالبانو په سلو کې 60 عواید جوړوي او دغه ډله هر کال له دې درکه شاوخوا 200 میلیون ډالر ترلاسه کوي. په هلمند ولایت کې ځینې سرچینې وایي چې له وروستیو حملو سره د وسلوالو طالبانو تحرکات کمزوري شوي دي. په دې موضوع د صالح محمد صالح چمتو شوی راپور.
افغان او امریکایي چارواکو په وروستیو کې وویل چې وسلوال طالبان د کوکنارو د کښت او کاروبار له درکه د میلیونونو ډالرو په ارزښت عواید ترلاسه کوي او جنگی ماشین هم په همدغو عوایدو چلیږي. کله چې د نشهیي موادو د تولید او کاروبار خبره کیږي، د هلمند ولایت نوم د چا ذهن ته ورځي چې هم پکې نه امنی ده او هم د کوکنارو د کښت اندازه زیاته ده. د هلمند ولی حیات الله حیات د هلمند ولایت د ناامنیو عمده علت د مخدره موادو کر او کاروبار ګڼي.
د هلمند یو د عمده ناامنیو د لایلو نه دلته د مواد مخدر کښت او کاروبار ده، ځکه د اندر مواد مخدر نه د مواد مخدر ملي او نړیوال مافیا په شمول د مخالفین مصالحو پیسې لاس راوړي او دلته د افغانستان اسلامي جمهوریت د امنیتي او دفاعي ځواکونو په مقابل کې جنګیږي.
په هلمند کې د مخدره موادو پر لابراتوارونو اوله لوی حمله د 2018 میلادي کال په نومبر میاشت کې وسوه. دا وروسته له هغې چې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د جګړې په ډګر کې خپلو پوځي قمندانانو ته اضافي صلاحیتونه ورکړل، د افغانستان او امریکا څو جنگي الوتکو پر هغو هدفونو چې د طالبانو د مخدره موادو ډیپوګانې او لابراتوارونه بلل سوي هوایي حملې وکړې. په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان نیکلسن په نومبر میاشت کې وویل د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ لخوا پوځي چارواکو ته د نویو صلاحیتونو په رڼا کې په دغو لومړنیو حملو کې B-25 او F-22 دوله جنگی الوتکو برخه درلوده. محمد عیسی د هلمند ولایت په مساکلا ولسوالۍ کې ژوند کوي. دی په خپل ولسوالۍ کې پر دغو لابراتوارونو د وروستیو حملو شهید وو.
ولست تاوان دا و چې هغه کارخانه دغه د خلکو عیادات دي، د کارخانه کې خراب شي هغه عیادات هم د خلکو بس په کور کې پاته دي یا په هغه کارخانو کې وسوله، په هغه ساحه کې چې هغه دغه خلکو دغه بازار دي، دغه مارکیټینګ دي، بس مطلق خلکو ته، عام خلکو ته دغه شیانو تاوان رسیږي.
د وروستي سروې لمخې په 2018 میلادي کال کې د کوکنارو کښت 3% زیات شوی وو او 8% کښت یې د افغانستان په جنوب کې تثبیت شوی. که څه هم د افغانستان په ختیځ او شمال ختیځ کې هم د کوکنارو کښت شوی، خو اندازه یې په سروې کې کمه شول شوې ده. افغان چارواکي وایي د کوکنارو کښت که هر ځای وي دوی به یې پر ضد عملیات کوي. د هلمند بل اوسیدونکی چې نه غواړي نومې واخیستل سي وایي په کار ده د دغو عملیاتو پر مهال اهداف په دقیق ډول په نښه سي.
که چېرې خارجیان هغه ځایونه په هدف کې او هغه ځایونه وولي چې هلته واقعیان یا وسلوال مخالفین وي او یا هلته د قاچاقو مرکزونه وي او هلته قاچاق تبادله کیږي یا هلته ګټولیږي جمع کیږي، وسلوال مخالفینو ته دا غټ گزار دی، د وسلوال مخالفینو مالی منابع بس باندې بنسولي.
عام افغانان او کتونکي په دې باور دي چې په افغانستان کې د کرل کیدونکو تریاکو ډیره ګټه د نورو په نسبت قاچاقونکو ته رسیږي. د کندهار اوسیدونکی محمد عیسی وایي بزګرو چې زیات وخت یې له نورو پورونه کړي وي خپل حاصلات له ټولولو سره سم خرڅوي.
د یو پاسله تر بل پاسله چې کله د راشه واړوله کې دغه شیان واخیستل، کوکنارې واخیستل، نو لسمه ورځ او پنځلسمه ورځ شلمه ورځ هغه سلام والا او قرض والا هغه خلک ورته دریږي خپل ټول شی جنوري ګټي ټول د همدغه قشاخورو دي، هم خلکو ته دونه ګټه نه رسیږي.
د افغانستان د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې وزارت دغه حمله موثر ګڼي او وایي له دې درکه قاچاقونکو ته د میلیونونو ډالرو په اندازه زیان اوښتی دی. د دغه وزارت د پالیسۍ او همغږۍ معین جاوید احمد قایم ازادي راډیو ته وویل
خوشبختانه سږ کال او پروش کال دا عملیات ډېر ښه روان دي. په هلمند کې عملیات وسول، نو ساحو کې وسول، هغه ذخیره ول سولې، لابراتوارونه تباه شول چې دا ډېر ښه نتیجه ورکړې ده. مشخص ارقام خو مشکله سړی وایي، خو سلهاو میلیون ډالر تاوان زیان رسېدلی دی قاچاقبرو ته.
بلخوا په کندهار کې مدني فعال احمد شاه سپر وایي د مخدره موادو د کښت او قاچاق له درکه د قاچاقونکو تر څنګ د دولت وسلوالو مخالفانو او جنایتکارانو ته هم مالی ګټه رسیږي.
همدغه مخدره مواد چې په افغانستان کې ډول ډول جنایتونه، جګړه او د نورو د تمویل او تشویق او تحریک لپاره لامل ګرځېدلی دي، خصوصا په هغه سیمو کې چې د دولت حاکمیت نسته. د دغه خلاصخه هم وسلوال طالبانو، د دولت وسلوال مخالفینو او نور جنایتکار ډلو د دې څخه ګټه پورته کړې ده، او افغانستان او دغه سیمو ته په هیروینو او په نورو موادو د بدلول لپاره کارخانې راوړې دي چې تاریخ په وطن کې کرل کیږي او بیا راځي دی په خو مواد تبدیلی، او د دې ځای څخه هم د افغانستان پر خلکو باندې خرڅي. د افغانستان په میلیونو انسانان یې په دغه مصیبت اخته کړي دي چې اوس ټول د کار څخه بې کاره، د خپل فامیل څخه بې زاره، په غلا او په نورو فاجعو اخته دي.
وسلوالو طالبانو چې د خپل واکمنۍ په وروستیو کلونو کې د مخدره موادو پر کښت بندیز لګولی وو، په وروستیو کې د دغو موادو کښت او کاروبار ته مخه کړې ده. ویل سی چې مخدره مواد د وسلوالو طالبانو د عوایدو 80% برخه جوړوي چې په روانه جګړه کې د دوی مرسته کړې ده. امریکایي چارواکو ویلي چې وسلوالو طالبانو ته د مخدره موادو د کاروبار له درکه په کال کې شاوخوا 200 میلیونه امریکایي ډالره ګټه رسیږي. په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان نیکلسن ویلي چې هیروین اوس په یوه نړیواله لانجه بدل شوی دی. د ویلي هغه جنایتکاران چې په افغانستان کې ژوند کوي او له طالبانو سره نږدې ارتباط لري، د نړۍ د 15% برخه تریاکو د تولید مسؤول دي. نیکلسن ویلي و چې د طالبانو د مخدره موادو پر لابراتوارونو دا حمله به دوام کوي. مدني فعال احمد شاه سپر وایي که د مخدره موادو پر لابراتوارونو حمله دوام پیدا کړي، د تریاکو پر کښت او د مخدره موادو پر کاروبار هم اغیز کوي.
که فابریکې دلته د بین ولاړې سي، بیا نو مخدره مواد خپل قیمت بایلي. کله چې قیمت بایلي نو خلک، بزګران و نورو بدیل کښتو ته مخه کوي.
د هلمند یو اوسیدونکی وایي د وسلوالو طالبانو پر اړوندو لابراتوارونو او د نشه یي موادو د کاروبار پر ځایونو وروستیو حملو د وسلوالو پر تحرکاتو زیات اغیز کړی. که دوام پیدا کړي نو وسلوال به د خپلو ټاپیانو په درملنې کې هم له ستونزو سره مخامخ سي.
په دې کې شک نشته چې د وسلوال مخالفینو مالي منابع هم د کوکناګو کښتۍ کچېږې، هغه ځایونه چې دوی هلته قاچاق جمع کېږي، هغه د بین څخه ویشي. په حقیقت کې ډېر غټ تاثیرات په وسلوالو مخالفینو باندې کوي، ځکه چې دوی مالي منابع د بین څخه ځي. بیا دوی چې کوم فعالیت کوي، هغه فعالیت دوی نشي کولی، نه خپل د ټپي تداوي کولی شي، نه خپل وسلې پیدا کولی شي، نه خپل مهمات پیدا کولی شي.
په وروستیو کې په افغانستان کې د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې د اغیزمنتیا لپاره د نړۍ په سطحه هم هڅې چټکې شوي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا یوه هیئت په جنوري میاشت کې کابل ته سفر وکړ، او د نورو مسایلو تر څنګ په افغانستان کې د نشه یي موادو په وړاندې د مبارزې پر لارو چارو هم خبرې وکړې. په امنیت شورا کې د امریکا استازي نیکی هیلی امریکا ته لستنېدو وروسته په یوه کانفرنس کې وویل:
They really are trying to change the trade. افغان حکومت واقعا غواړي چې د مخدره موادو کښت، تولید او قاچاق بند شي. د افغان حکومت مشرتابه له امنیت شورا وغوښتل تر څو د مخدره موادو د تولید او ترانزیت سیمې او لارې باید تشخیص شي. زما په اند دا یوه لویه موضوع ده، او د امریکا متحده ایالاتونه غواړي چې په دې برخه کې جدي کار وکړي، ځکه نشه یي توکي یوازې په افغانستان کې نه مصرفېږي، بلکې ټولې نړۍ ته قاچاق کیږي.
د مخدره موادو د کاروبار پر ضد یوازې امریکا څه باندې 8 میلیارد ډالر لګولي، خو تر اوسه پورې د دغه کښت د له منځه تلو په برخه کې د پام وړ نتیجه نه تر سترګو کیږي. په دې لړ کې د بدیل کښت د دودولو لپاره په څو نمونو پروژې او پروګرامونه هم په افغانستان کې عملي سوي دي. د کندهار اوسیدونکی محمد ګل بیا وایي دولت د دغه کښت او د دغو موادو په وړاندې د مبارزې لپاره له دوو لارو اغیزناکه استفاده کولای سي.
یو هغه چې دولت کنټرول لري، خو معلومدار خبره ده دی کولای شي چې د زور د لارې یا امکاناتو د لارې چې دی کښت کم کی، او هغه منطقي چې د دې په در کنټرول لاندې نه دی او دی نشي کولای چې هغه ته ځان ورورسي. د هغه د لارې د عامه آگاهي پروګرامونه باید ترسره شي. علما او د قومي مشرانو د دې د طریقې څخه دغه کښتګران و دې ته وادار کی چې د دې پر ځای باندې شي کوکنار یا مخدر کری، خلکو ته توانونه زیات دي، پر هغه پر ځای باندې داسې شان وکړي چې هم دی د ګټه ور تمام سي، او هم خلک د دغه مواد مخدر د ځانونو څخه خوندي پاتې سي.
په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قمندان ډاډ څرګند کړي چې د مخدره موادو د لابراتوارونو په وړاندې په مبارزه کې به د افغان حکومت د هڅو ملاتړ کوي. د هلمند یو اوسیدونکی وایي پر لابراتوارونو او د مخدره موادو د کاروبار پر ځایونو وروستیو حملو د وسلوالو طالبانو جنګي فعالیتونه هم اغیزمن کړي دي.
څونه چې مخکې دوی په خلاصو پښه باندې په ازاده دغه باندې دوی تله کچاک بغلته خپل سوداوې کولې، خپل فعالیت یې کوي، راکړه ورکړه یې کوله، یا هلته خپل کمپنۍ هلته مواد پخول، هغه سې اوس نه کوي، اوس راټولېږي نه، هغه سې ډېر قاچاق و دا شی نه جمع. یعنی دوی جنګونه کوله، دوی خپل فعالیت زیات کړی و، دوی خپل نفوس زیات کړی و، خاطر د دې چې دوی داسې منابع په لاس کې و چې هغه خاص پیسې وي، هغه دوی د پیسو په زور باندې خپل جلب و جذب کوي.
د افغانستان ولسمشر ویلي د لویدیځ په بازارونو کې نشه یي موادو ته تقاضا د دې سبب سوی چې په افغانستان کې د دغو موادو کښت او کاروبار دوام پیدا کړي. محمد اشرف غنی په وروستیو کې له ټروریزم وروسته نشه یي مواد په افغانستان کې د رواني ناامنۍ یو علت بللی دی.
څلور بجې او دېرش دقیقې شوې. د لنډو خبرونو نوبت دی، احمد تکلی وړاندې کوي.
په افغانستان کې نن د ریختر په مقیاس 6.1 زلزله وشو چې مرکز د هندوکش په غرونو کې و. چارواکي وایي چې په دې زلزله کې د بدخشان ولایت په جرم ولسوالۍ کې درې کسان ټپیان شوي دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزیر وایس احمد برمک او د ملي امنیت عمومي رئیس معصوم ستانکزی نن اسلام آباد ته ورسېدل او ټاکل شوي چې له صدر اعظم شاهد خاقان عباسي او د پوځ او استخباراتو له مشرانو سره وګوري. د هند صدر اعظم نریندرا مودي نن له ولسمشر اشرف غنی سره په ټلیفوني خبرو کې د افغانستان او هند په گاوند کې د تروریستانو د پټنځایونو د لمنځه تلو پر اړتیا ټینګار وکړ. افغان چارواکي وایي چې په غزنی کې د بهرنیو ځواکونو په هوایي حملو کې د یو شمیر مهمو قمندانانو په ګډون 26 وسلوال طالبان وژل شوي دي. اوکراین وایي چې د هیواد په ختیځ کې پنختو کې یو دولتي سرتیری وژل شوی او دوه نور ټپیان دي. د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل په ایران کې د یو ځوان د اعدام له کبله سخته غوسه څرګنده کړې. 22 کلن علي کاظمي پرون د بوشهر ولایت په یو زندان کې په دار وځړول شو او د ازبکستان ولسمشر د هیواد د ملي امنیت د ادارې ځواکمن مشر رستم عنایتوف له لندن لري کړی او پر ځای اوسنی لوی سرنوال اختیار عبدالله یوف ټاکلی دی. او سم مرزیا احمد زئی سپورتي خبرونه وړاندې کوي.
د سپورت ورځنی هنداره.
د کرکټ د 19 کلونو لوبغاړو د نړیوال جام سیالۍ په لړ کې د افغانستان او پاکستان د 19 کلونو کرکټ لوبډلې د درې مقام لپاره سیالي کوي. دا لوبه د افغانستان پر وخت سبا پنځشنبه 2:30 دقیقې د سهار پیلېږي او ګټونکي لوبډله به درې مقام خپل کړي. روانونه افغانستان له استرالیا او پاکستان او بیا له هندوستان څخه په نیمه پای لوبو کې ماتې وخوړه او له مختتګه پاتې شول. په تیرو شاوخوا دوه میاشتو کې دا څلورم او په نړیوال جام کې دا دویم ځل دی چې د افغانستان او پاکستان د 19 کلونو لوبډلې سره مخ کیږي. له دغه لوبو درې لوبې افغانستان ګټلی او د افغان کرکټ بورډ په وینا افغان لوبډله د څلورمې پرله پسې بریا لپاره پیاوړی هوډ لري. د افغانستان د اولمپیک کمیټه وایي چې ډېر ژر به په کابل کې د ورزشي فدراسیونونو انتخابات ترسره شي. د دغه کمیټې وایي منور شهزاد نن ازادي راډیو ته وویل چې د فدراسیونونو انتخاباتو ته چمتووالی روان دی او اوسمهال د ورزشي کلبونو د نوملیکنې د ثبت بهیر دوام لري.
د امریکا ولسمشر تیره شپه د خپل هیواد د عمومي وضعیت په اړه د کانګرس غړو ته څرګندونې وکړې. ترامپ د افغانستان په اړه هم خبري وکړې. نور حال ملالی بشیر وړاندې کوي.
د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ افغانستان ته په اشاره وویل چې نور به خپل طرح دښمنانو ته نه وایي. د زیات
کړه
په افغانستان کې زموږ جنگیالي اوس نوی نظامی اصول لري. د خپل شریکو افغان اتلانو سره یو ځای زموږ پاوځ نور په مصنوعي مهالویش نه کمزوري کیږي او موږ نور خپل طرح خپل دښمنانو ته نه وایو. ولسمشر ترامپ همدارز له کانګرس څخه وغوښتل چې باید اطمینان ترلاسه سي چې په هر ځای کې چې وي امریکا باید د تروریزم پر وړاندې په مبارزه کې ټول لازم قدرتونه ولري.
پخوا
موږ د احمقانو غوندې سلګونه خطرناک تروریستان راخوشې کړل چې بیرته زمون پر وړاندې د جګړې په ډګر کې درېدلې دي. عراق او شام کې د اسلامي دولت سخت دریزې ډلې د مشر ابوبکر البغدادي په ګډون چې مو هر څوک نیولي بیرته مخوشې کړې دي.
ټرمپ زیاته کړه چې د امریکا دفاع وزیر جیم ماتیس ته ویلي چې د امریکا د نظامي توقفونو ستراتیژي ته لسره وګوري او د ګوانتانامو زندان پرانیستې پرېږدي. ټرمپ، چین او روسیه د امریکا هغه سیال هیوادونه یاد کړل چې باید ورسره په بېساري قوه چلند وسي. د له کانګرس څخه غوښتي چې د ایران او نړۍ د قدرتونو ترمنځ په اټومي موافقه کې د نیمګړتیاو مهم ټکي سم کړي. ټرمپ دا خبرې د سې شنبې په ورځ د امریکا کانګرس ګډې غونډې ته په وینا کې وکړې. د ټرمپ دا خبرې چې اتیا دقیقې دوام وکړ تر ډیره د امریکا پر کورنیو مسایلو څرخېدې. د بیلګې په توګه د امریکا د تاسیساتو بیا رغونه، د نشه یي موادو له منځه وړل او د پناه غوښتونکو په اړه د پالیسیو اصلاحات. د تروریستي ډلو او د چین او روسیې غونډې سیالانو په اړه هم خبرې وکړې چې د ده په وینا د امریکا اقتصاد ارزښتونو او ګټو ته زیان رسولی دی. د همداراز د ایران د رژیم پر وړاندې وروستیو لاریونو ته اشاره وکړه. د ویل کله چې د ایران خلک د جنایتونو او اداري فساد ډک رژیم پر وړاندې راپورته سول، زه چپ پاته نه سوم. امریکا د ازادۍ لپاره په هڅو کې د ایران د خلکو تر څنګ ولاړه ده. ټرمپ له کانګرس وغوښتل چې له ایران سره د نړۍ د قدرتونو د 2015 کال موافقه اصلاح کړي.
ملت ته د امریکا د ولسمشر د وینا جزئیات مو واورېدل. د امریکا ولسمشر خپل ملت ته په کالنۍ وینا کې چې عادتا باید د امریکا د داخلي وضعیت په اړه وي، د افغانستان مسلې ته هم اشاره وکړه. ویل چې پوځیان به د تیر په څیر په قید کې ونه ساتل شي، له اسیرانو سره به هغسې چلند ونه شي چې بیا به خوشي کېږي او د ګوانتانامو زندان به پرانیستی پاتې شي. په دې اړه احمد شیبر د سیاسي چارو لکتونکي مشتاق رحیم سره مرکه کړي او لومړی دا پوښتنه ترې کړې چې دا طالبانو ته یو ډول خبرداری دی او که څرنګه. شغلی رحیم په ځواب کې وویل،
نه یوازې طالبانو ته بلکې په نورو هیوادونو کې هم چې امریکایان بوختي په جګړه باندې لکه عراق د سوریې په بازي برخو کې د مخالفو ډلو ته خبرداری دی. خو دا تر دې نه هدف کړی چې نوې خبره هم نه ده. د ولس مشر ټرمپ ستراتیژي چې دوی په ویشتم د اگست د سپیلیا سیاره لپاره اعلان کړه او یا د امریکا د داخلي امنیت کم غوښو ستراتیژي چې اعلان کړه، او کومل تمرکز په دې باندې یو چې څنګه د زور په استفاده، د زور نه په استفاده سره د پوځي ځواک څخه په استفاده سره څنګه خپل دښمن د جګړې په میدان کې مات کړي، پر ځای د دې چې تفاهم له لارې نتیجې ته ورسیږي. او دا د همغه خبرو ته داوم دی چې تاسو په جوړان دي د طالبانو په کابل کې تر سره کړی شوی بریدونو په مقابل کې د کوم خبرګونو خو د نور د طالبانو سره خبرې نه دي په کار او د دې د بیل ډول خطابونه وکړل.
رحیم صاحب، طبیعي ده چې د افغانستان لپاره د امریکا د ستراتیژي د اعلان پر مهال ولسمشر ټرمپ دا خبره کړې وه، خو په ورته وخت کې هغه وخت دا ویلي وو چې په طالبانو او په نورو وسلوالو به په افغانستان کې فشار زیات کړي تر څو دوی د سولې خبرو ته رامات کړي، لیکن اوس دغه خبره ده نه کوله.
په دې وروستیو کې چې کله ولیدل چې د سولې بهیر یا د تفاهم بهیر لورې نه مومي، نو په بدل کې دوی دا خپل لهجن تند کړه او برخوردونه هم تند کړه. خپل دا ساکر بیا ځلې افغانستان ته را لېږل د دې ښکارندوی کوي چې دوی پاره چې په افغانستان کې نظامي لارې نه دخل او وروستي پای ته ورسیږي. نو بنان زه فکر کوم دا مغه دوامدار پروسه ده چې دوی ډېر تمرکز په ځواک باندې کوي.
په 2000 لومړی کال کې چې کله د لومړي ځل لپاره امریکایي ځواکونه او نور نړیوال ځواکونه افغانستان ته راغلل، تر ډیره دوی مشخص اهداف په نقشه کول. مثلا په پیل کې ویل چې القاعده به زپو، او تر ډیرو کلونو پورې طالبانو ته امریکا د ترهګرو په سترګه نه کتل. خو اوس د امریکا له پالیسۍ داسې ښکاري چې طالبان هم د ترورستانو په ډله کې شمېري.
همداسې دا منګوتا چې ګورو چې په 2000 کال کې خاصي خبره دا و چې امریکا د طالب او طالب تور په ډله کې د یو غواخ په سترګه ورته نه کتل. او دوی ته د څه فکر کوم چې د امریکا په افغانستان کې د حکومت د نړولو څخه ورسته دوی نور له صحنې څخه وتلي دي. او همدا یو لوی اشتباه هم و د امریکا چې نن یې هغه تاوان افغانان په لومړي قدم کې ګالي، او امریکایان یې البته په یو دویم قدم یا وروستي قدم کې ګالي. هغه دا دی چې دوی نو طالبانو د شته غواخ تک او دوی د ورته ډلو د غواخ څخه ترګي واړول دی. هو هم ګیره لکه د دوی له نورمات شول او نور دوی خطر نشي پیښولای. خو موږ تاسو ویل دل چې د سینې هوادونو بیا د دغه موقع او دغه چانس څخه په استفادې سره دغه ډلو د بیا ځلې ځواک باندې کوو او پاک مستول لپاره هلي ځله شروع کړي چې نتیجې موږ تاسو وګورو چې په افغانستان کې د القاعده او نور نړیوالو تروریستي ډلو په پرتله باندې دغه طالب ډله او د طالبانو ته ورته ډلې ډېر خطر د افغانستان حکومت ته، د افغانستان نظام ته او شپه نړیوالو ملګرو ته پیښوي د افغانستان حکومت.
اساسي او بشري حقوق
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست، له ازادي رادیو څخه مو د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو ایوې بلې خبرونه ته زه سید کمال شعرف هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي رادیو نورې ټولې خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12 شپږ نوي او لوی شارونو کې په 0.15 صفه روښانه او واضح اوریدلی سي. قدرمنو اوریدونکو، په نننۍ خبرونه کې د ازادي او د شخصي امنیت په اړه بحث کوو. د پروګرام ملمو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د سیمیز دفتر د امبودسمن د څنګه مرستياله حنیفه ګروال ده. ګروال صاحب شراغلاست،
ډیره زیاته مننه. عارف صاحب، زه هم خپل سلامونه او نیکی هلی د ازادي رادیو ګران اوریدونکو ته د افغانستان په ګوټ ګوټ کې وړاندې کوم.
ډیره مننه ګروال صاحب. کپدې اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړي چې ازادي او یا شخصي امنیت حق کوم حق ته ویل کیږي؟
زه مخکې لدینه چې د امنیت حق ته ولاړ سم، باید ازادي تعریف کوم او د ازادي مفهوم باندې خبرې وکړو. چې ازادي څه ته وایي، باید وایو چې د ازادي حق د انسان له طبیعي حقونو نه ګڼل کیږي او شمیرل کیږي، او دا حق د یو سوکاله او ابرومندانه ژوند متضمن ده چې په قوانینو کې دا ضمانت ورته وضع شوی ده، او هیڅوک نشي کولی چې دا حق له چا نه واخلي مګر د قانون په اساس باندې. او د ازادي حق باید وایي چې هیڅ محدودیت نه لري مګر د نورو ازادي او عامه مصالح. یعنی کچیرته د کوم چا د ازادي حق د نورو ازادیو ته او یا هم عامه مصالح ته کوم ضرر رسوي، نو دا حق کېدای شي چې محدود شي. د غونه بغیر دا حق هیڅکله نه شي کېدای چې محدود شي. او دولت کچیري دا حق د افرادو محدودوي، یعنی د خلکو ازادي ور نه اخلي، نو دا په خاصو شرایطو کې، یعنی د قانون په اساس باندې کولای شي چې دا حق له افرادو نه سلب کړي.
ډیره مننه ګروال صاحب. په کومو حالاتو کې یا په کومو شرایطو کې ازادي او یا د شخصي امنیت حق له یو شخص څخه اخیستل کېدای شي؟
باید وایو چې لکه څنګه چې مخکې هم موږ ویل، د ازادي حق هیڅ محدودیت نه لري مګر د نورو ازادي او عامه مصالح. اما بعضی اوقات کله کله داسې کېږي چې دولت د افرادو ازادي ورناخلي او یا هم بعضی خلک بند ته اچوي، نو دا باید یو سلسله قانوني شرایطو په اساس باندې وي. یعنی کله چې دولت راځي او کوم د ټولنې یو غړی باندې کوي، کله په دې حال کې چې موږ وایو چې هر د ټولنې هر غړی حق لري چې خپل ټولنه کې آزادانه او ابرومندانه ژوند وکړي، نو دا باید د قانون په اساس وي. او په هغه وخت کې کولای شو چې د ټولنې د غړو د ازادي مکسلب کو چې هغه د کوم داسې عمل مرتکب شي چې هغه د قانون خلاف وي، یا د هغې ټولنې ارزښتونو او د هغې ټولنې د شرایطو او قوانینو په خلاف وي. نو کله چې کوم څوک راځي او یو جرم کوي او یا داسې عمل د داسې عمل مرتکبیږي چې دغه د قانون په خلاف، دولت کوي چې د دې افرادو ازادي ورنه واخلي او یا هم سلب کوي او یا هم د افراد بند ته واچوي. اما دا حالت لزانه خاص شرایط او حالتونه لري. هغه شرایط د اول اساسي شرط ده، کله چې موږ د کوم چا ازادي سلبو، باید ټونو له اول باید د هغه د ازادي چې سلبي قانوني وي. یعنی د هغه عمل په اساس چې نیول کیږي، باید هغه مخکې له مخکې نه د قانون په اساس جرم ګڼل شوی وي. دوهم اساسي شرط یې دا ده چې کله چې موږ یو نفر نیسو او بندې کوي او هغه بند ته اچوو، باید هغه ته وپوهول شي چې هغه د کوم جرم په اساس یا د کوم عمل په اساس د کوم خلاف عمل په اساس موږ دی بندې کوو. یعنی افراد کله چې نیول کیږي، باید برلوي د دوی د هغوی اتهام ورته وپوهول شي، هغوی ته وپوهول شي چې هغه حق لري چې وکیل مدافع ته انکړي او خپل خپلوانو ته او دوستانو ته په دې اړه معلومات ورکړي او یا هم هغه خبر کړي. درېیم اساسي شرط دا ده، کله چې دا نفر نیول کیږي، باید د دوسیه په قانوني موعده کې قانوني وخت کې وسړل شي. یعنی هغه وخت چې قانون پولیسو ته تعین کړی چې څومره وخت کې کوي سي چې یو نفر په نظارت کې وساتي، هغه وخت باید معین او دقیق شي او په هغه معین وخت کې د دوسیه سرانوالي ته لاړ شي. او بیا هم کله چې د دوسیه سرانوالي ته ځي، سرانوالي هم باید هغه معین وخت چې قانون ورته تعین کړی په هغه وخت کې دوسیه وسړي تکمیل کړي. او که د هغه بندي په خلاف باندې کوم دلایل او د جرم د اثبات دلایل پیدا کوي باید دوسیه محکمه ته ولیږي، او محکمه هم باید په قانوني وخت کې د دوسیه تر رسیدګي وکړي او د افرادو سرنوشت تعیین کړي چې دا ازادیږي او کبندي کیږي. او سرنوالي او محاکم نه باید د تحقیق ته تکمیلېدو په بهانه باندې د افرادو ازادي ورنسل پکړي. او بل اساسي شرط دا ده کله چې یو نفر نیول کیږي باید د هغوی انساني کرامت په نظر کې ونیول شي، یعنی هیڅ کله نه باید شکنجه شي، ځکه چې شکنجه هیڅ نه وایي استثنا نه مني. ما په خپلو نورو برنامو کې هم په دې اړه خبرې کړې دي چې کله چې یو نفر نیول کیږي باید د هغه مکمل هغه انساني حقونه په رعایت شي او په نظر کې ونیول شي. او بل اساسي شرط دا ده کله چې یو نفر نیول کیږي او محکمه مثلا تعلیقي حکم پرې کوي یا هم دی تر همي محکمه منتظر اوسېږي، باید داسې شرایط او داسې اصول منځته راوړل سي چې د ضمانت په اخیستو سره فرد آزاد شي، یعنی نه باید د ضمانت نه درلودل د افرادو د ازادۍ د سلب سبب وګرځي. مثلا د سوشپې مخکې ما خپله یوه قضیه څېړله چې په دې قضیه کې هغه موکله مې یو انجلی ولا چې د یو جرم په اساس باندې د هغه جرم چې د مرتکب شوی او دغه په اساس باندې دا نیول شوی و، محکمې درې کاله تعلیقي حبس محکوم کړی و ده. اما د دوه ضمانتونو درلودلو په اساس باندې دا اوس هم په توقیف خانه کې ولا، په دې حال کې چې د قانون په اساس باندې د ضمانت نه درلودل د افرادو د ازادۍ د سلب سبب نه شي ګرځېدلی. او که په داسې شرایطو کې باید موږ کوشش وکړو چې اسانترین لاره منځته راوړو، یعنې د نجلۍ یو ضمانت درلود چې هغه پلارولو، نو سرنوالانو بیا هم دا بهانه کوله چې دا دوه ضمانت نه لري موږ نسو کولی چې دا آزاد کړو. نو دغه موارد باید په نظر کې ونیول سي چې د یو ضمانت درلودل هم د سر کومک کوي او آزاد سي، ځکه چې موږ ډیر زیات مشکلات لرو په خپل ټولنه کې. تر ټولو نه اول موږ وایو چې محبس یا زندان د افرادو د اصلاح او د تربیت ځای ده، یعنی هغه ته باید دوباره تربیت سي. اما بدبختانه زموږ په زندانونو کې مشکلات دومره ډیر دي چې افراد هغه ته اصلاح کېدای خو نه سي، بلکې هغه له هغوی نه کله چې لغین ذکر اوزي ډیر خطرناک مجرمین هم جوړیږي. نو په دې اساس باندې موږ باید نهایت کوشش وکړو چې اسانترین لارې منځته راولو، او تر څو چې کوای سو قانون عملي کو تر څو په جامعه کې نظم او آرامش منځته راشي.
ډیره مننه قدرمنو اوریدونکو، اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته. خبرونه ادامه لري.
ژوند آزادی
خزینه په اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله و منګوله وخت در شری
په هنه
زمون په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته، موږ په زمګه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه ازادي راډیو یو زر دو سو شپږ نوي منځنۍ چپه او اف ام سل اشاریه پنځه چپه.
قدر منو اوریدونکو بیا هم شرغلاست، تاسو له ازادي راډیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته واجیست. ګروال صاحب، د ورستي پښتنې په توګه په ملي او نړیوال قوانینو کې د ازادي او د شخصي امنیت په اړه څه تضمینونه موجود دي؟
زه باید وایم چې هر هغه حق چې افرادو ته ورکول کیږي، یعنی هر هغه اساسي او بشري حقونه د افرادو چې دي که په قوانینو کې دي ته اجرایي ضمانتونه وزنه شي، نو هغه حقونه هیڅکله هم نسی کوي چې له هغه دفاع وکړو یا هغه حمایت کړو. اما لنیکه مرغه د افغانستان قوانینو او هم په نړیوال اسنادونو کې د ازادي او فردي امنیت یا شخصي امنیت حق په رسمي توګه پیژندل شوی دی، او د هغوی د حمایت نه او دفاع نه اجرایي ضمانتونه وضع شوي دي. چې له دغو اجرایي ضمانتونو نه مونږ کوای سو د افغانستان د اساسي قانون شپږویشتمه ماده چې وایي مونږ نسو کوای چې هیڅوک د بل چا یا د بل فرد د جرم په اساس باندې گرفتار کړو، او هم اوویشتمه ماده چې وایي چې د انسان تعذیب ممنوع دی، او د هرچا هر انسان یا هر څوک یا د ټولنې هر غړی کله چې مونږ نیسو باید د هغوی د ازادي سلبېدل قانوني وي او د قانون په اساس وي. او هم د افغانستان د جزا قانون 343 ماده په دې اړه صراحت لري، کله چې څوک د یو د کوم صلاحیت دار قضایي مقام د امره پرته د کوم چا ازادي سلبوي نو هغه په متوسطه حبس باندې بند کیږي، او کله چې کوم څوک د جال او تزویر له طریقه، یعنی مثلا کوم عادي افراد راځي د پولیسو په لباس کې او هم د اردو په لباس کې راځي او خلک بند کوي یا خلک سیړي یا د هغوی ازادي ورناخلي، دوه افراد ته یې په طویل المدته حبس، یعنی لسو کلونه کم حبس په نظر کې نیول لیدي. او په نړیوال اسنادونو کې باید وایو چې په نړیوال اسنادونو کې هم اجایوي ضمانتونه ورته وضع شوي دي. اول خو د نړیوال د بشري حقونو د نړیوال اعلامیې درېمه ماده ده چې وایي هر څوک د ژوند، ازادي او شخصي امنیت حق لري، او هیڅوک نشي کوی چې دا حق ورنه سلب کړي مګر د قانون په اساس باندې. او د همدې اعلامیې نهمه ماده وایي چې هیڅوک نشي کولای چې په خپل سر باندې نور افراد توقیف او یا هم تبعید او یا هم د دوی د ازادۍ د سلب سبب وګرځي. او د مدني او سیاسي حقونو کنوانسیون نهمه ماده هم په دې اړه صراحت لري، وایي چې هر څوک د ازادۍ او شخصي امنیت درلودلو حق لري، هیڅوک نشي کولای چې خپل سر بل څوک بندي یا توقیف کړي مګر د قانوني موازینو په اساس باندې.
ډیره مننه. ژوند په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب.
درنو اوریدونکو سلامونه او ښه چاري، زه محبوب شاه محبوب یم او تاسو ته نننې ژوند په شیبو کې خبرونه وړاندې کوم. نن د داسې تاریخي او ارزښتمنو چینو په اړه غږیږو چې ښایي تاسو یې په اړه ډیر اوریدلی وي، خو د جوړښت او تاریخ په اړه یې کافي معلومات نه لري. موږ نننې خبرونه د ننګرهار ولایت د سرو رود په ولسوالۍ کې د سلطانپور چینو ته ځانګړې کړې ده. آی کله مو د دغه چینو د ارزښت او جوړښت په اړه اوریدلی؟
استان باګورو بابانانک په دغه ځای کې تندې سره مخامخ کیږي. د تندې د ماتولو لپاره، د اوبو د پیدا کولو لپاره د اوبو په لټه کې کیږي. کله چې د اوبو په لټه کې کیږي، د پمبې ځای کې یو چینه را پیدا کوي. چینه کې
د واده نه به یو ورځ مخ کې چې یعنی مراسم ته دوی دلته براغلو وبې لامبو او د تن جامې به دغه تفریح وسې، نوې جامې به د واده جامې به واغوس، بیا به مراسم
وکړو. ولور زمنګه دغه چینی تر ازو هغه چینی چې زمنګه باوانانک صاحب د خپل د مبارک لاسونو نه کله چې بغداد د لارې راغله او دغه چینی اوست دغه زمنګه د مذهبي اساسات سره تړلې زايده.
د سلطانپور چینو د ارزښت او تاریخ په اړه به هر اړخیز معلومات په نننې ژوند په شیبو کې خبرونه کوي. ورې راځي وګمې چې برخیل ته وښو.
درنو اوریدونکو، کله چې د جلال آباد ښار لوی دیس طرف ته زو د سر رود ولسوالۍ ته رسیدو، ل شاوخوا 10 کیلومتر مزل وروسته د سر رود ولسوالۍ د سلطانپور کلی راځي. د سړک کیڼ لوري ته په خامه سړک للک سفر وروسته یو ډیره پخوانی او لوی ونه مخې ته راځي چې هم دغلته د سلطانپور چینی هم موجود دي. د سلطانپور چینی د سکانو یو مذهبي او پاک ځای دی چې هر کال د ویساک مراسم په هند غزای کې نمانځي. دا سویل کېږي چې شاوخوا 318 کال وړاندې د سکانو مشر بابا نانک په هند غ سیمه کې د څه وخت لپاره میشت شوی وو او یاد چینی په خپل لاس جوړې کړې دي. لیکوال او څېړونکی ضیاءالرحمن حسرت وایي چې د سلطانپور چینی د اهل هنود یا سکانو لپاره مذهبي ارزښت لري او دوی هر کال په ډیر درنښت سره دلته مراسم منځي. نو موړې د دغه چینو د تاریخ په اړه وایي،
د نګرار د سرود رسوالۍ سلطانپور چینی چې د اهلی هنود او سکانو لپاره یو مذهبي بڼه لري، دوی د مذهبي عقیدت لمخې د ته خاص درناوی لري. دا لنن څخه 318 کال وړاندې د دوی په وینا د دوی مشر چې البته مذهبي مشر یو ګرو بابا نانک نومیده، هغه چې کله له بغداد نه حرکت کوي د افغانستان پر لور، د افغانستان تر رسیږي بیا د ننګرهار د سرو رود ولسوالۍ کې سلطانپور کلي ته ځي، هلته دی میشت کېږي. البته د چینو د رامنځته کېدو فلسفه د اهلي هنود له قوله یا د هغې د حقایدو له مخې فرق کوي. استن با ګورو بابا نانک په دغه ځای کې تندې سره مخامخ کېږي. د تندې د ماتولو لپاره، د اوبو د پیدا کولو لپاره دی د اوبو په لټه کې کېږي. کله چې د اوبو په لټه کې کېږي، دی په همدې ځای کې یوه چینه را پیدا کوي، چینه کیندي ځان ته، او له د دې ځای د ده پیروان بیا دا چینه پالي. له هماغه وخت نه چې ګورو بابا نانک په سلطانپور کلي کې میشت کېږي او دا چینه را جوړوي، چینه له هغې ورځې نه را په دېخوا د اهلي هنود د مذهب له مخې هر کال پالل کېږي او دا بیا تاندېږي.
ښاغلی حسرت زیاتوي چې دغه چینې له ډېره پخوا راهیسې موجودې دي، او د شاوخوا او کورونو خلک چې ټول یې مسلمانان دي، د سکانو لپاره دغو چینو ته په ارزښت قایل دي، او داسې چارنه ترسره کوي چې له مخې سکان خفه شي. دا چې د دغو چینو د رامنځته کېدا او ارزښت په اړه د سکانو نظر څه دی، ښاغلی حسرت وایي:
خو اهلي هنود بیا داسې عقیده لري چې ګورو بابا نانک دلته استن خپله لکړه والده په ځمکه، او د لکڼې له برکته دلته اوبه را پیدا شوي دي، له ځمکې را پورته شوي او دغه چینې را پنځول شوي. په لحاظ استن ګورو بابا نانک د اوبو د پیدا کولو لټه کړې ده، او د لټې له مخې دغه چینه را جوړه کړې ده. که هغوی ورته د دې د لکړې د وهلو یا د زر برکت ګڼي، او که د هغې له لورې په لوی لاس د یوې چینې جوړول. خو دغه چینې د اهلي هنود په مذهب کې خاص او مقدسې چینې دي. دوی هر کال د وایساک په ورځ یا د وایساک په اختر کې دوی د سلطانپور چینو ته ځي، هلته لامبي، هغې ته عقیدت وړاندې کوي، هلته خپل مذهبي مراسم ترسره کوي.
نوموړی زیاتوي چې سکان خپل ځانګړي کتاب ته د درناوي په موخه موسیقي هم غږوي، او نور ټول یې ورسره ترنم کوي چې بیا د سلطانپور تر چینې راځي. د سره رود اوسیدونکي میرویس رحمانی بیا وایي چې د دغو چینو سره نږدې یوه لویه او پخوانۍ ونه هم موجوده ده چې هر کال د ویساک په مراسمو کې سکان هم دلته راټولیږي. نوموړی د دغو چینو د جوړښت په اړه وایي:
د سلطانپور چینې چې دي، دا یو مربع شکل ساحه کې جوړه شوې دي یا جوړ شوې دي چې نږدې د 4.5 متره په اوږدوالي او طول دواړه په دغه اندازه کې دي. دغلته دوو پوړونو کې ساحه ده چې په لومړي پوړ کې لاندې، یعنی تا زمین کې چینې دي، او اوبه پکې راځي، او په چینو منځ کې هغه سپینې کاڼې دي چې اوبه یې پکې روښانه کړي دي. او بیا د پاسه پې دیوالونه شته خو چت نشته. دغه دیوالونه په دې خاطر چې کله هم دغه اهلي هنود څوک راځي دلته لامبي، او یا هم د میلې لپاره راځي، نو چې نور خلک یې شاوخوا ته کورونه دي چې وینو ګوري.
د رحماني په خبره چې پخوا د ودونو په مراسمو کې هم سکان د سلطانپور چینو ته راتلل، خو اوس دا چاره ډیره کمه شوې ده.
پخوا دوی موږ ته چې مشرانو کیسې کولې، زموږ عمرونه خو ډیر کم دي، هغوی به ویل چې دغه د هندوان یا هنود دوی چې کله واده و، نو د واده نه به یو ورځ مخکې چې یعنی مراسم ته نو دوی دلته به راغلل، وبې لامبه، او هغه د تن جامې به یې دغلته پرېخوستې، نوې جامې به یې د واده جامې به یې واغوستې، بیا به مراسمو ته لاړ. خو اوس هغه حالات نشته، اوس یوازې د ویساک په ورځو کې هندوان هغلته راځي. بس
دی وایي چې پخوا به چینو ته یو شمېر مسلمانان هم راتلل، او میلې به یې کولې، خو اوس د میلو لپاره هم څوک نه راځي، او ښایي لامل یې ناامني وي. سکان چې کله خپل اختر یا ویساک نمانځي، نو د سلطانپور له چینو سره خپله دودیزه موسیقي هم غږوي. د سلطانپور د چینو د ارزښت او ویساک په اړه له ښاغلي آرمیت سنگ او جیجت سنگ خبرې واورئ.
اول ورځ مونږ دغه چینی تر ازو، هغه چینی چې زمونږ بابا نانک صاحب د خپل د مبارک لاسونو نه کله چې بغداد د لارې راغلی و، او دغه چینی وویسته، دغه زمونږ د مذهبي اساساتو سره تړلی ځای دی.
زمونگا عمومی مراسم پخوانے وقتوں کے پنزل اس روزے بیا دے وہ روزے پورے راغلو، وہ دے نفوذ دے کموال لو وجہ زمونگا مراسم راغل دے درے روزے پورے ہن نچ مونگا دلتا راغل یسو، مونگا دے خپل دے اختر المنزل پر راغل یسو، دلتا دے دوال پر راغل یسو، دا مونگل پر ڈیرو پاک زیاده ډیر زیارت زیاده موږ لپاره زه بابانان سب زیارت دیم دا
دوی لنا امنی هم شکایت کوي او وایي کچیر امنیت وي نو دوی بخپل مراسم په آرام زړه سره تر سره کولی ځکه سلطان پور چینی لخار لري دی او اوس دغه سیمه هم نا امنه شوې ده د سره رود ولسوالۍ اوسیدونکي رحیم الله هم له امنیت شکایت کوي او وایي چې پخوا به ګڼ سکان راتلل او حتی ځینې به یې له هندوستانه څخه هم راتلل
پخوا به د سرخود سلطانپور د هندوان تل مدام راتلل لمبا دپاره به تلل چکر به یې وخت سیل ته به راتلل که نه اوس چې دی هماغه په مشخص ورځو کې راځي لکه د نوروز ورځ شل یا ما درې ورځې اختر لمانځي دلته نور بیرته ځي دلته دا ده چې نامنی زیاته شوې ده او هندوان
د ده په خبره چې سکانو به په دغه سیمه کې د چوب بازی ګډه هم کوله او ګڼو مسلمانانو به هم ورسره په دغو مراسمو کې برخه اخیستله خو په اوس وخت کې د ناامنیو له امله مسلمانان هم ورسره نه یوځای کیږي
پخوا به چې کله هندوان سلطانپور ته د سرخود شاوخوا علاقو خلک چې و دا ټول هلته د هندوانو د ویساک ته به راتلل د هندوانو میلې به یې لیدلې سیل به یې کوو اوس چې هندوان او سکان کله راځي څوک یې سیل ته نه راځي هماغه خاص پولیس ورسره راځي هماغه د امنیت نیولی و نور څوک دغه نه ورپرېږدي چې ورشي
ښاغلی رحیم الله وایي چې د سلطانپور له چینو سره وه د ویساک په مراسمو کې د یو شمېر دوکاندارانو ښه دوکانداري هم روانه وه خو اوس دا چاره په ټپه درېدلې ده
درنو اوریدونکو موږ د دې اونۍ ژوند په شیبو کې خبرونه د تاریخي ځایونو د ساتنې په هیله تمامو زموږ خبرونه د ازادي رادیو پر پښتو ویبپاڼه هم اوریدلی شئ pa.azadiradio.org او که چیرې غواړئ لیکونه راواستوئ نو په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره 1401 په کندهار کې 22 په جلال آباد کې 4